دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه طالب چارواکو د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادولو په باب وړم ورځ نړیوال بانک ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش د خواست هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو نامزد سفیر سهیل شاهین ویل چې د ګوټرش دا غوښتنه په افغانستان کې ځمکني حقایق منعکس کوي. د طالبانو مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد هم پر امریکایي چارواکو باندې غږ وکړ چې د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادولو په اړه دي د ښاغلي ګوټرش غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. نوموړي وویل چې په دې اړه د ملګرو ملتونو بې طرفه دریځ به د دغه نړیوال سازمان د حیثیت او وقار د لوړېدو سبب شي. کله چې تیر کال د افغانستان د پخواني حکومت د سقوط نه وروسته امریکایي ځواکونه له افغانستان نه راووتل نو نړیوال بانک د افغانستان څه د پاسه 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. افغانستان دا وخت د یو سخت بشري ناورین سره مخامخ دی. د انتقالي حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند قطر د شاهي کورنۍ لغړی او قطري تاجر شیخ عبدالله بن محمد علي ثاني سره د پنځشنبه په ورځ ملاقات وکړ. د باختر د خبري اجنس رپورت لمخې د قطري هيئت مشر له افغانستان سره د بشري مرستو د پرخاولو پښمنه وکړه. د امریکا غږ د ډیوی رادیو د مطبوعاتي رپورټونو په حواله رپورت ورکړی دی په داسې حال کې چې د ډیورنډ د کرښې په غاړه د وسلوالو طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د هغه هیواد د پوځ لوی د رئیس جنرال جاوید قمر باجوا او د نظامی استخباراتو د ادارې یا ISI رئیس د یوې ځانګړې غونډې په دوران کې چې د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ISI په مرکزي قرارګاه کې جوړه شوې وه صدر اعظم عمران خان ته د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت پاړه توضیحات ورکړل. توقع ده چې په دې مسله باندې د بحث لپاره به د پاکستان د ملي امنیت د مشاور موید یوسف تر مشرۍ لاندې یو لوړ پوړی پاکستانی هیات کابل ته ولاړ شي. د ډیوه رادیو د مطبوعاتي رپورټونو په حواله وایي چې په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته پر پاکستاني ځواکونو باندې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو پوځ 40 کاله پخوا پر افغانستان باندې د نظامی ارغل په تعقیب د جنگی قیدیانو د ساتلو په غرض د کیوبا د ګوانټانامو په ټاپو کې نظامی محبس پرانستو. د امریکا غږ د پینټاګن د خبریال کارل باب د رپورت پر اساس په دغه نظامی محبس کې د تیرو 2 لسیزو په موده کې 800 جنگی قیدیان چې په افغانستان کې نیول شوي اچول شوي خو تر اوسه پر غوڅ اکثریت باندې رسمن د جرم د ارتکاب تور نه لګول شوی. ځینې لبن آزاد شوی دي او ځینې خپل اصلي هوادونو ته لګول شوی دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ خپل یو تازه کلنی رپورت کې وایي چې تیر کال د نړۍ په یو ګڼ شمېر هوادونو کې د یو لړ نظامی کودتاګانو او د امنیتي چارواکو لخوا د قدرت د خاوندانو د سیاسي مخالفانو د ځپلو باوجود په نړیواله کچه دیموکراتیکي پروسې تیر کال وده وکړه. د استبدادي رژیمونو پر ضد او د دیموکراسۍ په ملاتړ ولسونه راپاڅېدل. د بشری حقوقو د دین نړیوال سازمان د عامل رئیس کینت رات په وینا په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د یو شمیر مستبدو او اټوکراتو رژیمونو په قدرت کې د پاتې کېدو په غرض د خپل ولسونو د بشری حقوقو د پایمالولو په شمول یو لړ ظالمانه اقدامات ته مخه کړله. دا نړیوال سازمان وای په نړیواله کچه د کورنونس دوبا د نړۍ د اقلیم د بدلون د خطر د کمولو او ځینو نورو غټو چیلنجونو سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې داسې حکومتونو ته اړتیا دل کیږي چې په واقعي معنی په دیموکراتیک توګه باندې ټاکر شي وي. د پاکستان د مالی وزارت د پنځشنبه په ورځ د هیواد قومي اسامبلۍ ته د نړیوال بشري صندوق یا IMF د پورونو د سود د ادا کولو لپاره د پیسو د پیدا کولو په خاطر په اصطلاح یو نوی فعالي بودیجه د بحث لپاره وړاندې کړه. د حکومت د مخالف ګوند مشرانو د دې اقدام غندنه کړې ده او وایي چې د IMF د 1 میلیارد یعنی 1000 میلیونه ډالرو کلنی سود لپاره د پیسو د پیدا کولو په خاطر حکومت مجبور دی چې د ماشومانو د ډایپرونو او د تولد او تناسل د کنټرول د ګولیو په شمول پر بنیادي اجناسو باندې مالیه لوړه کړي. د پاکستان د حکومت د مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د پاکستان د دولتي بانک لخوا د دنیوي بودیجې وړاندې کول د آی ایم ایف غلامي وبلله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې د کووېډ 19 د وبا په ضد د خپل حکومت د عملی اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا غږ د خبریال انیتا پاول د ریپورت له مخې بایدن دا وینا په داسې حال کې وکړه چې د کووېډ د اومیکران نو ویروس چې په فوق العاده سرعت د خپرېدو صلاحیت لري مثبتې پیښې د امریکا په ځینو برخو کې په دې وروستیو وختونو کې زیاتې شوې دي. لبل خوا د واکمن دیموکرات ګوند مشران هڅه کوي په انتخاباتو کې د ټولو امریکایانو لپاره یو شان د رایو د اچولو د حق د خوندي ساتلو په غرض د یوې نوې قانوني لایحې د منځلولو په غرض د سنات د مجلس هغه قدیمي قانون چې د فلیبستر په نوم یادیږي قانوني بدلونونو په مخ کې خنډ واقع شوی فسخه کړي. خو د مخالف جمهوري غوښتونکو ګوند په کلکه مخالفت کړی دی او وایي چې دغه قانون د تیرو 232 کلونو په دوران کې نه دی بدل شوی باید چې په خپل حال پاتې شي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د هند پولیسو پروند جمعې په ورځ د مرغومي په 43مه په نوې ډیلی کې د ګولانو د خرڅلاو په یو مارکیټ کې یو بم ونیو او خونسای کړ. د سوریه په شمال لویدیځو دوو ښارګوټو الباب او عزاز کې چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه موقعیت لري په 14 کې درې کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د فضائي پلټنو په خاطر سیالي او رقابت زیات شوی دی او د امریکا د فضائي پلټنو د ادارې یا ناسا ساينس پوهان سپوږمۍ ته د کاهانه وردانو د لیږلو او د مریخ په سطح باندې د انسان د راښکته کولو په فکر کې دي. راکټونو د توغولو لړۍ د تیرې یوې لسیزې په موده کې زور مندلی. ساينس پوهان وایي د شمسي نظام فاصله تخمینا 133.3 میلیارده کیلومتره اوږده ده او د شمسي نظام قطر 208.6 میلیارده کیلومتره دی. ناسا 40 کاله پخوا د وایجر 1 په نوم یو تحقیقاتي بیړۍ ولېږله په فضا کې سفر کوي او زموږ د شمسي نظام د جاذبې له دایرې نه ده بهر شوی. د 2000 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د لمر نه 13.8 میلیارده میله یعنی څه د پاسه 20 میلیارده کیلومتره لرې روانه وه. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ ترکمنستان ته تللی دی. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې دننه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ځینې اقدامات بهرنیو ملکونو سره د طالبانو د خوا د اړیکو د نږدې کولو په اساس هم منفي اغیز کولای شي.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ یو پلاوی د جمعې په ورځ د کابل څخه د ترکمنستان پایتخت اشکابات ته تللی دی. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې مولوی متکی د ترکمنستان په بلنه دغه هیواد ته تللی دی. د دې اعلامیې له مخې د مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به د ترکمنستاني چارواکو سره په دوه اړخیزې سوداګرۍ، انرژۍ، نفتي موادو، اورګاډي پټلۍ، ټاپي ټاپ او د طالبی برسونو په اړوند مسلو خبرې وکړي. د دې اونۍ په سر کې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال وفا حاجیو کابل ته سفر کړی او د بهرنی چارو د وزارت د چارواکو په ګډون د طالبان د حکومت د یو شمېر مشرانو سره د ټاپي د نلیکې د پروژې په ګډون په دواړو اړخیزو مسلو خبرې کړې وي. مولوی امیر خان متکی په روانه اونۍ کې ایران ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې غواړي د یو متوازن سیاست له لارې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اتصال په یو وسیله بدل کړي.
افغانستان په آینده کې یو داسې متوازن سیاست ولري چې د چا سره په ټکر کې رانه شي او کړنې د چا په ضد او د چا په ګټه تعبیر نه شي بلکې له ټولو سره د یو معتدل او متوازن سیاست له مخې پرمختګ ولرو.
د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی وی چې د سیمه او ګوانډي هیوادو سره د اړیکو جوړولو په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارات د چارواکو د هسي د نه په هیواد کې د زونو اقداماتو لامل اغیزمن کیږي.
امیر خان و تقریری دی پر ترکمنستان ته سفر کوي چې سور از مخ کې د ترکمنستان او افغانستان په منځ کې کوم سخړی هم مخ کې شو، یعنی جنگجال و جوړ شو په سرحد کې دځي وسو. بل طرف دا چې کوشش کوي چې همسایگان نیګوندیان د افغانستان سره مرسته وکړي، کومک وکړي، مخصوصا افغانستان چې په ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان کې په برق باندې مجبور دي، دغه تلاشونه کوي. دغه تلاشونه ښه تلاشونه دي، اما داخلی سیاست د طالبان داسې ده چې هر کوشش چې سیاست خارجي کوي سیاست داخلي داسې عمل کوي. د طالبان سیاست داخلي داسې ده چې سیاست خارجي د صفر په برابر کې دا متاسفانه.
د سیاسي چارو بل کاپو شهزاده مسعود هم د سیمې او ګاونډي هیوادو ترمنځ خیری کې د افغانستان او سیمې په ګټه بولي، خو شي د طالبانو اسلامي امارات باید لومړی په کور دننه او د بهرنیو مسلو په سر د خبرو لپاره د یوې ملي ناستې بندوبست وکړي.
دا سفرونه په خو هم شوي دي، اوس هم ادامه لري. دې باورې مې چې نه یوازې دا چې د سیمې او ګاونډي وادونو سره سفرونه باید وشي، په دې ان باندې مې چې د نړۍ سره د یو مثبت تعامل د لارې نه ټول سره د روابط جوړ شي، ځکه افغانستان د نړۍ یو برخه ده. بدون دې نه چې موږ د نړیوالو سره ښه روابط ولرو، یو راشه درشه ولرو، دا به د افغانستان په ګټه وي، د نړۍ په ګټه به وي. زما امید دا ده چې مخکې تر دې چې د نړۍ سره دا مناسبات څومره زر کېدای شي ښه شي. ما په خو هم ویلي، نن بیا یو ځل وایم چې ښه خبره دا ده چې د کور دننه د ځینو ملي مسایلو لپاره، د ځینو نړیوالو مسایلو د روابط جوړولو لپاره یو ملي ناسته وشي، او په دې ملي ناسته کې د افغانستان د ټولو اقشارو استازي باید پکې سهم ولري، په ځینو ملي مسایلو باندې باید تصمیم ونیسي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان او ګاونډي هیوادو ترمنځ اړیکې مهمې ګڼي او وایي چې په وچه کې پروت افغانستان ته د خپل ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې د ځمکې له لارې دغه هیواد ته د نورې نړۍ سره د نښلولو او سوداګرۍ لپاره زمینه برابر.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا
جغ آشنا رادیو اوریدلی سي. د بشري حقوقو دفاع نړیوال سازمان وايي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته دغه هیواد بشري او اقتصادي حالات لا پسې کړکېچن شوې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان خپل تازه رپورت کې ویلي په افغانستان د طالبانو واکمنۍ دل په هیواد کې خزو او رسنیو ته ګواخ پېښ کړي او د بشري مرستو د لاس ورکول او بشري ناورین لا چټک کړي. په موکړي دی رپورت کا
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل ورستی راپور کې چې نن د جنوري د میاشتې په 14مه نیټه خبر شو، ویلي چې په افغانستان کې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو ډیر کړاو افغان ماشومان او خزو ګالیلې دي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پیل رئیس تر اوسه د تیرو شلو کلونو سره لاس تر وړنې په زیات اندازه لمینځه تللی چې د خزو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاس تر وړنو مهمه برخه یاده کړې ده.
از این گروه برای هزارمین بار تقاضا می‌داریم ماشین جنایت خیش را متوقف سازند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت به ویژه در معرض آسیب مستقیمند. این جنایت آشکار و بدخولی در برابر همان عفی عمومی است که رهبران این گروه از آن سخن می‌گویند.
د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ویلي افغانان اوس د طالبانو د ځپلو او د لوګي د ګواښ ترمنځ گیر پاتې دي. اغلی ګاسمن ویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو حکومتونو باید په داسې حال کې افغانانو ته بشري مرستې د روغتیا او تعلیم په ګډون بنسټیز خدمتونه چمتو کړي وای چې د خپل اثر رسوخ نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو د پایته رسولو لپاره فشار هم اچولای وای. راپور کې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند له خطر سره مخامخ دي چې له نړیوالو سره یې کار کړای دی.
موږ د شاوخوا 150 نورو امریکایي اتباعو سره چې په افغانستان کې دی په تماس کې یو چې نه غواړي اوس مهال افغانستان ووزی او یا هم د وترلو لپاره چمتو نه دي.
په راپور کې د هغو خبریالانو د بهرنیو ادارو د پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا بندیان شوي وهل ډبول شوي او له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وضعیت وخت په کتو سره اندېښنه شته ده چې آینده من کوم لورې ته ځو، زموږ وضعیت به څنګه کېږي، پر رسنیو باندې به محدودیت وضع کېږي یا نه وضع کېږي، دغه مسایل شته دي.
خو طالبانو د تیر په څیر د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه راپور هم رد کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له هغه رئیس چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی، په افغانستان کې د خلکو ټول حقوق خوندي دي. د بشري حقوقو د څار په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس کینت روت ټینګار وکړ چې دموکراتیک سیاستوال باید د بصیرت لرونکي مشرتابه سره ګام پورته کړي ترڅو مستبدو مشرانو ته د دوهم چانس د ورکولو مخه ونیول شي.
زموږ ویره دا ده چې که دموکراتیک مشران له موقع نه استفاده ونه کړي، که دوی د مشرتوب هغه ډول لیدلوری ونه ښیي چې نن سبا ورته اړتیا ده، نو دوی به د ناامیدۍ او مایوسۍ فضا رامنځته کړي چې د استبداد د دوام لپاره زمینه برابروي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو حقونو ته درناوی، په سیاست او ټولنې کې د هغوی مشارکت او د بیان او رسنیو ازادي لوی لاسته راوړنې بلل کېدلې.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي مارک گرین وایي چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د طالبانو د لارې د مرستو رسول یو اهمکانه کار دی. ښاغلی گرین د وحید فیضی سره په مرکه کې ویلي، امریکا یوازې د پاکستان او د سیمې د نورو ملکونو د لارې په طالبانو نفوذ لرلی شي. د امریکا د کانګرس دا غړی وایي چې په طالبانو باور نه دی پکار که هغوی ته مالي سرچینې په واک کې ورکړل شي، کېدای شي د ترهګرۍ په تبلیغ ولګوي.
نږدې 15 میاشتې وشوې چې پر افغانستان طالبان حاکم شوي دي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه تاسو نظر لرئ؟
Well, obviously it's incredibly dire.
واقعا وضعیت ډیر بوګنونکی دی. د مرسته رسوونکو ادارو په وینا په میلیونونو کسان چې په حقیقت کې دغه هیواد د نفوس 98% جوړوي کافي خوړنه لري. کومه ګډوډي چې جو بایډن د عسکرو په نابریالیو وتلو سره رامنځته کړي، له کبله یې خلک ژوند له لاسه ورکوي. طالبان هغه خلک وژنی چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. هلته لوګده
طالبان د مشروعیت په لټه کې دی. فکر کوي واشنگټن به هغوی په رسمیت وپیژني؟
په مشخصه توګه زموږ په ګوند کې او د ډیموکرات ګوند کې ګڼ شمېر کسان له دې مسلې ملاتړ نه کوي، خو اوس ولسمشر او انټونی بلینکن یې څیړي، ځکه هغوی فکر کوي چې اوس یوازینۍ لار زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول دي. زه دا مسله درک کوم. په دې برخه کې ستونزه دا ده چې موږ پر طالبانو باور نشو کولای. موږ پر هغوی باور کولای نشو چې په سمه توګه خوراکي توکي وویشي، او پر هغوی باور نشو کولای چې نورې مرستې په سمه توګه وویشي. موږ دا باور نشو ترلاسه کولای چې کومې سرچینې چې هغوی ته په واک ورکول کیږي د ترهګرۍ تبلیغ لپاره نه کارول کیږي. نو زموږ په باور طالبانو ته مشروعیت ورکول او د هغوی له لارې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسول سم کار نه دی.
که د بایدن اداره طالبان پر رسمیت وپیژني، کانګرس به د سپینې ماڼۍ له دې پرېکړې ملاتړ وکړي؟
په
ډیموکراتانو کې داسې کسان شته چې د ولسمشر د دې کار مخالف دي. هغوی به په همغږي توګه رایه ورکړي. په خوشنۍ سره هغوی اوس د استازو په مجلس کې اکثریت دي. خو په سنا مجلس کې بیا دا مسله لږ څه متفاوته ده. خو که چیرې داسې کومه پرېکړه کیږي، نو د دواړو ګوندونو لخوا به وي.
پخوانی ډیپلوماټ لورا میلر نیویارک ټایمز ته یوه مقاله لیکل ده او په هغه کې ویل دي چې متحد ایالات باید دا تاریخ حقیقت ومني، د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار وکړي تر څو په افغانستان کې د یو بل مات شوي دولت څخه مخنیوی وکړي، چې دا کار به د متحد ایالاتو ملي امنیت ته ډیر خطرناک وي.
زما
په اند دا په دې پورې اړه لري چې له طالبانو سره د کار کولو په اړه د میرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او مختلف خلک دي. که د حکومت په رسمیت پیژندل مراد وي او د طالبانو د حکومت له لارې مالي مرستې دي، نو زه فکر کوم چې دا یو احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې لدینه به طالبان یوازې د ترهګرو د روزلو او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د خبرولو لپاره کار واخلي. شداد متحده ایالاتو ملي امنیت ته لوی خطر دی. په حقیقت کې دا هر بل غربي هیواد ته هم خطر دی. خو که د هغې هدف دا وي چې غیر دولتي موسسې د طالبانو سره د مرستو د رسولو لپاره کار وکړي، زه ورڅخه ملاتړ کوم. خو د طالبانو له لارې او هغوی ته د پیسو ورکولو څخه ملاتړ نه کوم.
متحده ایالات اوس په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره په طالبانو څومره نفوذ لري؟
We have to work with Pakistan and some surrounding countries.
موږ باید له پاکستان او د سیمې هیوادونو سره کار وکړو چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، او دا به زموږ د نفوذ یوه لاره وي. موږ په ښو شرایطو کې نه یو. ولسمشر افغانستان پرېښود او نفوذ مو له لاسه ورکړ، او په حقیقت کې موږ د خپلو ملي ګټو پر وړاندې ودرېدو. اوس لږ نفوذ لرو چې هغه د پاکستان له لارې کار کول دي.
د طالبانو ویان ازادي راډیو ته ویل دي چې غواړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې د استشهادي بریدګرو یو کنډک جوړ کړي. دا نړیوال ته څه معنی لري یا د څه پیغام رسوي؟
Well, very clearly the Taliban hasn't changed.
په واضح توګه طالبان نه دی بدل شوی. هغوی نه بدلیږي. هغوی ترهګر دي او ځان مرګ رامنځته کوي. فکر کوم واشنگتن پوسټ یا نیویارک پوسټ خبر ورکړی و چې د افغانستان له سقوط څخه سم دستي ورسته د ځانمرګ بریدګرو د روزنې یو مرکز جوړ کړی دی. فکر کوم دا له اسلام څخه انحراف دی چې د ترور په وسیله د بېګناه خلکو وژل جهاد لپاره یوه وسیله ده، او ډېر مسلمانان دا نه مني. دا هغه څه دي چې طالبان پرې باور لري او اوس غواړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانمرګو برید کوونکو څانګه جوړه کړي.
په افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی. په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. آیا فکر کوئ چې متحده ایالات به د افغانستان بانک پیسې آزاد کړي؟
لکه
څنګه چې مې مخکې وویل، کومې پیسې چې طالبان په واک کې لري د ځانمرګو برید کوونکو ښوونځیو په څیر شیانو باندې لګوي. څه چې موږ غوره ګڼو دا دي چې د غیر دولتي سازمانونو له لارې مرستې ورسوو. طالبان باید دغو غیر دولتي سازمانونو ته اجازه ورکړي چې خوراکي توکي او مرستې وویشي. که هغوی ورته اجازه ورکړي، فکر کوم د افغانستان خلکو ته به یو خدمت وشي.
په دې وروستیو کې د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود سره کتلی دي. خبرې ناکامې شوې دي. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
نه، هیڅ کله نه. زموږ له نظره یو ټول شموله حکومت دا دی چې میرمنې او نارینه سره برابر وي، او فکر کوم طالبان تاسو پیژنئ. هغوی آن نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. زه فکر نه کوم چې طالبان په هیڅ صورت ټول شموله فکر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د هغو کسانو او سازمانونو هدف ګرځولو ته دوام ورکوي چې له غیر قانوني مخدره موادو له تولید، قاچاق او خرڅولو نه ګټه لاسته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه تر 5 میلیون ډالرو پورې د داسې معلوماتو لپاره د جایزې د ورکولو اعلان وکړ چې په نتیجه کې د جوان کارلوس وا لن شی ګونزالس په بند کېدو او یا محکومېدو تمام شي. د جالس کو نووا جنری سیون یا سی جے این جی یو لوروبه غړی دی. د امریکا د عدلی وزارت په 2013 کال کې سی جے این جی په مکسیکو کې یو د قوي انحصار په حیث او په نړۍ کې یو د 15 د ډیرو خطرناکو انتقالي جنایي سازمانونه په ګوته کړ. د امریکا د مخدره موادو تطبیقولو ادارې یا ډی ای اے راپورټ ورکړ چې سی جے این جی فینالتین او نور مرګانی مخدره مواد په پوره اندازه قاچاق کوي چې هغه بیا امریکا ته ننوځي. سی جے این جی د مخالفینو او د مکسیکوي چارواکو په خلاف د ډیر زیات تاوتریخوالي نه هم کار اخلي چې د مخدره موادو د قاچاق کولو په ستراتیژیکو دالیزونو کې زمکه ته پراختیا ورکړي او په لاس کې ولري. په 2011 کال کې د دې د اساسي خدلو لپاره په دې خوا په یو لسیزه کې د سی جے این جی اندازې قوت او نفوذ په چټکه توګه وده وکړه. دغه ډېر افراطي انحصار د یو مهم او څرګند حضور سره یو نړیوال مرکز دی، نه یوازې په ټول امریکا او مکسیکو کې بلکې په اروپا، آسیا او استرالیا کې هم دی. په امریکا کې زګیدلې و د شکلان جوان کارلوس والش ګواز لنس د دغه انحصار د مشر د نیموسو روبن اوسی کوا ایر سروانتیس نایکا ازویده چې په المانچو هم شهرت لري. په خپله په المانچو باندې د امریکا حکومت د $100 میلیونو پورې اجازه د هغو معلوماتو لپاره ورکوي چې په نتیجه کې د ده په بندي کېدو او یا یې په محکومېدو تمام شي. والنشا گونزالز د مخدره موادو په غټه پیمانه د تولید کولو، انتقالولو، تقسیمولو همدغه را د تاوتریخوالي پورې د تړلې جنایتونو د منظم کولو مسؤول دی. د مکسیکو د دفاع وزیر لوی کریس نسو ساندول گونزالز د 2000 کال د جولای په میاشت کې د مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې والنشا گونزالز د دغه انحصار د وسلوال وینګ یو د مشرانو په حیث معرفي کوي چې په ګروپ الیټ هم شهرت لري. د $15 میلیونو د جایزې ورکول د والنشا گونزالز د محکوم کېدو سره سمن خوري چې د عدلي وزارت د دسمبر د میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و. دغه اقدامات د امریکا د ټولو حکومت د رویش یوه برخه ده چې د مخدره موادو د قاچاق کولو او د انتقالي منظم جنایت سره په نړیوال سطح او په خاصه توګه په مکسیکو کې د مخدره موادو د انحصارونو په خلاف مبارزه کوي. امریکا او مکسیکو د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه د لوړې سطح امنیتي ډیالوګ غونډه وکړه او د امنیت د عامه روغتیا د محفوظو ټولنو لپاره د 200 کلیزې چوکاټ لاسلیک چې د قانون د تطبیقولو د کوششونو په باره کې د همکارۍ ډاډ ورکې او کمزورې ټولنې وژغورې. دغه جایزې د مخدره موادو د تطبیق د ادارې سره په همکارۍ د بهرنیو چارو د وزارت د مخدره موادو د جایزو د پروګرام له مخې ورکړل شوې. د والنشا گونزالز په باره کې معلومات په دې نمبر 1213239990 یا په دې ایمیل menchotips@dea.gov واستول شي. ټول هغه معلومات چې تاسو ورکوي هغه به په ټینګه سری وساتل شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
که
درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.